السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زملی حمیرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د تعلیم مبارز ملاله یوسفزی سره ځانګړي مرکه، د شمالي وزیرستان کډوالو د واپس کورونو ستنېدلو په لړ کې د موجوده چیلنجونو، د شمالي وزیرستان د خاصدارو د مشکلاتو ترڅنګ به هفتهوار پروګرام سروې او جمهوریت واوره. خو اول خبرونه له اسرار عالم مومن اورو.
تعلیم مبارزه ملال یوسفزی پر ټولو پښتنو غږ کړی چې د خپلو ماشومانو تعلیم ته په خاص توګه زیاته پاملرنه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه څلور مشکوک وسله وال یې وژلي او د ترګرۍ یوه لویه منصوبه یې ناکامه کړي. او د کابل امنیه قوماندانۍ تایید کړه چې د سترې محکمې د دارالانشا رئیس عتیق الله رؤفي نن د وسله والو په یو برید کې وژل شو. اوس د خبرونو تفصیل. د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی پر ټولو پښتنو غږ کړی چې د خپلو ماشومانو تعلیم ته په خاص توګه زیاته پاملرنه وکړي. دا څرګندونې ملال یوسفزی د جمعې په ماښام د ناروې په اوسلو ښار کې له مشالرو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي.
زما ټولو خپل ملګرو ته، خپل خویندو رونو ته، مشرانو ته دا پیغام نه چې موږ ټول رایوځي شو د امن خبره دی او خپل ماشه کې د امن رول او ماشومان تعلیم ته ډېر زیات اهمیت ورکړي.
ملال یوسفزی د تیرې چهارشنبه په ورځ په اوسلو کې د امن نوبل جایزې له اخیستلو وروسته تیر ماښام هلته ورغلو ټولو میلمنو ته میلمستیا کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه څلور مشکوکه وسله وال یې وژلي او د ترګرۍ یوه لویه منصوبه یې ناکامه کړې. خبري ایجنس ایسوسیټډ پریس د زمیر الحق په نامه د یوه مشر پولیس چارواکي له خولې خبر ورکوي چې څلور مشکوکه وسله وال د مرکزي پنجاب په مظفرګر ښار کې په یوه ګاډي کې ناست وو چې وژل شو. نوموړی وایي له دې وروسته پولیسو د وژل شوو کسانو په پټنځایونو د چاپو پر مهال په لسګونو ګرنیټونه، راکټ لنچری او څلور خودکش جاکټې ترلاسه کړي. د پولیسو مشر وایي چارواکي پر دې عقیده دي چې دغه مشکوکه وسله وال نن د شیګانو لخوا د امام حسین علیه السلام د څلوېښتمې د منځلو په موقع د برید کولو منصوبه جوړه کړې وه. د شنګای همکاري او سازمان د غړو هیوادونو د کونسل د ورځنۍ سرمشریزه سباله د کازاکستان په سرخار استانه کې شروع کیږي. د پاکستان د سرکاري ډلو مخې په غونډه کې د ګډون لپاره د تلونکي پاکستانی پلاوی مشربه د دې هیواد د وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. د سرکاري ډلو مخې سرتاج عزیز ما د غونډې په څنګ کې دوړخیزه ملاقاتونه هم کوي. د شنګای سازمان په شپږو غړو هیوادونو کې چین، کازاکستان، کرغیزستان، روس، تاجکستان او ازبکستان شامل دي. د پاکستان، افغانستان او هندوستان په ګډون پنځه هیوادونه د سازمان څارونکي دي. دا تنظیم چې په کال 2001 کې جوړ شوی، موخه یې د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو مضبوطي او په سیمه کې امنیت او ثبات ته وده ورکول دي. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپلو کورونو ته د ستنېدو په صورت کې به له مشکلاتو سره مخامخ وي. د شمالي وزیرستان د لوی جرګې مشر پیر عقیل شاه د جمعې په ورځ ناوخته په دې لړ کې د پرتو ستونزو په اړه مشالې ته وویل.
صرف یو جوړه کې کپڑو کې کلی د کورونا راوتی دي چې دې لاړ شي نو د کورونا مسله دا چې آیا زمونږ کورونا وران دي، ویجار دي او کارو دي. بله مسله به دا وي چې هغه سامانونو ډک کورونا پاتې وي، چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وي که هغه به نه وي. درېیمه خبره ده چې هلته به پوچان هم وي، هلته به چې کوټې نورې ادارې به وي او مطلب چې انتظامیه به هم وي چې پوستونو باندې به ډېره زیاته مسله وي.
دا په حال کې دا چې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په لنډ وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو له هغوی سره د مرستو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه قرارداد ملاتړ کړی چې په افغانستان کې د ناټو د پاتې کېدو غوښتنه کوي. په افغانستان کې باید د ناټو د پاتې کېدو هدف دا وي چې د روانې میاشتې په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو روزنه وکړي. د امنیت شورا د جمعې په ورځ په یوه خوله هغه قرارداد منظور کړ چې د افغانستان او ناټو ترمنځ د تړون یې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د مرستو او همکاریو جاري ساتلو د هوډ هم ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې شاوخوا 2500 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. دا ځواکونه به په جګړه کې برخه نه اخلي خو د برید جواب به وایي. د کابل امنیه قوماندانۍ تایید کړه چې د سترې محکمې د دارالانشا رئیس عتیق الله رؤفي نن د وسله والو په یو برید کې وژل شو. د امنیه قوماندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي مشالې ته وویل چې وسله والو نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د 15 امنیتي حوزې د دیوان بیګي په سیمه کې پر نوموړي حمله وکړه. طالبانو د حمله پلا پرغاړه خسته ویل دي چې روپی په یو غلچکی برید کې وجل دي. تیر کال د ستر محکمې مخې ته یو ځن مرګي حمله شوی و چې د ادارې ولس کارکونکو په کې وجل شوی او نږدې څلوېخت نور جوبل شوی و. تحصیل مشالې خبرو نوري ټاکل شوې ده چې د امریکا ټرمی مذاکراتي ډله د دسمبر پر 15 او 16 نیټه په جنیوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري. له هغې وروسته به د دسمبر پر 16 ایرانی مرکچان د نړۍ د شپږو طاقتونو لاستادو سره غونډه کوي. د امریکایي مذاکراتي ډلې مشري به د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیاله کوي. د دې دوه اړخیزو خبرو په ځینو برخو کې به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې د خدمتونو د برخې مرستیاله اهم ګډون وکړي. په نومبر میاشت کې ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازي بریالي نه شو چې پر ټاکل شوې نیټه یو وروستي تړون لاسلیک کړي. له دې قبله خبرې د 2015 کال جولای میاشتې ته وغځول شوې. ناټو وایي روس د خپلو پوځي فعالیتونو د زیاتېدو په اړه له خبرو کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د ناټو ویاند دی اونا لونګیسکو د جمعې په ورځ فرانس پریس خبرې ایجنسی ته وویل چې د مې میاشتې له راهیسې د ناټو او روس د وسلوالو ځواکونو ترمنځ اړیکې نه دي ټینګ شوي. اونا لونګیسکو زیاته کړه چې د روس پوځي الوتنې زیاتې شوې او په ځانګړې توګه د بالټیک حوزې غړو هیوادونو ته نږدې او دغه راز د ناروې، برتانیا او د اټلانټیک سمندر په جنوب کې هم د روس پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. ناټو دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د پنجشنبه په ورځ د پولینډ دفاع وزیر وویل د بالټیک د سیند له پاسه د روس د پوځي فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به د نوبل امن جایزه ترلاسه کول وروسته د ملالې یوسفزۍ سره ځانګړي خبرې واوري.
زمونږ ملک ته دا ایوارډ ملاو شوی دی، زمونږ پښتنو خلکو ته دا ایوارډ ملاو شوی دی. هر هغه ماشوم د کوم چې تعلیم نه محروم دی، موږ خپل کمپین به جاري ساتو او یو ورځ به داسې راځي چې موږ به وینو هر یو ماشوم به سکول ته ځي. خو د هغې لپاره موږ له پکاره چې موږ جدوجهد اوس نه شروع کړو.
د پاکستان حکومت او پوځ شمالي وزیرستان کډوالو د واپس ستنېدلو په صورت کې د هغو سره د پوره مرسته کولو خبره کوي. ځایي مشران څه وایي؟
ټیم پروجیکټ چې مونږ د باندې رکوایمې دار نه راغلي دي، هغه په دې خال باندې صحیح خرشي د کورونا څنګه شي او دې خال تا کیس کیس پیسې نه نه په پیسې ورکو دا خال کو د خپل روزمره ژوندۍ په سر کو.
د شمالي وزیرستان خاصدار وایي د دوه میاشتو نه تنخانه د ترلاسه کړي او مشکلات لري.
زموږ خاصدار یو ورشي وي کمته بیا پاز نه پرشول یو باوجود نه تنخانه نه بند کړل. زموږ غریب خلک
په هفته وار پروگرام سروې کې بعد پښتو ډرامو اداکاری او ډایرکټرې رکیا سجاد سره خبرې واوري.
په کالج کې ما سره یو دلا ملګری و، هغه وا ته ډرامو کې هغه کار کولو. زه ما ته ویلي یو ورځ راځه چې لاړ شو ویلې چې په زموږ د اکټینګ مو ګورې ډرامو د لایف به مو ګورې. دا هغه ډرامې چې کوم ډایرکټر و نه ناست ما ته ویي ته ډرامو کې کار کوي.
هفته وار پروگرام جمهوریت هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ وای پښتانه دی د خپل ماشومانو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي. دا خبرې نو موري د جمعې په ماخام د ناروې د اوسلو په خار کې د مشال ریډیو له خبريال نیاز احمد خان سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړي. ملالې یوسفزۍ ویل
ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو ټول راغلی یې دلته او زمونږ خپل خپلوان زمونږ پښتانه ټول ملګري دلته مونږ سره یو ځای دي او دلته زمونږ لپاره ډېره اهم مقوزه کې چې زمونږ ملک ته دا ایوارډ ملاو شوی دی، زمونږ پښتنو خلکو ته دا ایوارډ ملاو شوی دی. او هر هغه ماشوم د کوم چې تعلیم نه محروم دی، موږ خپل کمپین به جاري ساتو او یو ورځ به داسې راځي چې موږ به وینو هر یو ماشوم به سکول ته ځي. خو د هغې لپاره موږ له پکاره چې مونږ جدوجهد اوس نه شروع کړو او خپل کنټریبیوشن چې دی اوس نه سټارټ
کړو. کو یو د سوات ملالاوا یو دوست په انګلند کې اوسې په انګلستان کې اوسې سب فرق دی. د انګلند په ژوند کې او د دې په ژوند کې
د انګلند ژوند خو دې په ډېر حق لمانی ډېر زیات مختلف دی، ځکه چې د دې معاشره مختلفه ده، د دې سہولیات مختلف دي. الته خو په سوات کې زما کوم ملګری او سوات کې چې زوم کم خایس او هغه خدل ته هیڅ ځکه نه دی موندلې. نو زه خو ما غيما خو سب زما غ ماحول بدل شي لري، هغه حالات بدل شي دي.
سواتیا دي
بالکل
سواتیا نو ته پښتنو ته اخیرا میسج سور
وکړه
زما ټول خپل ملګرو ته خپل خويندو رونو ته مشران ته دا پیغام نه چې مو ټول رايوز شو د امن خبره دی او خپل معاشه کې د امن رول او مشمن تعلیم ته ډیر زیات اهمیت ورکړي ډیر مننه
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ له شمالي وزیرستان به کورشه او خلکو دستنولو خبره کوي د سیمې مشران وایي چې کورونه یې اجاړ دي کاروبارونه ختم دي نو په دې حالاتو کې به ورته ژوند تېرول ډېر ګران شي د سیمې یو څو مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په نورو سیمو کې تر پوځي عملیاتو وروسته کډوال خپلو کورونو ته تللي وو خو اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي د دوی په وینا حکومت له پکار ده چې د شمالي وزیرستان د کډوالو دستنېدو په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او خاص انتظامات وکړي د شمالي وزیرستان کډوالو د ممکن ستنېدو په دې لړ کې د پرتو خندونو پاړه زموږ همکار ګل ایاز ریپورت لري
د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې یو مشر پیر عاقل شاه وایي چې شمالي وزیرستان ته د کډوالو واپسې په صورت کې به په هغه ځای کې ډېر زیاتې ستونزې وي په دې کې د امن پر ځای ساتلو او د بیا ودانې کارونه شامل دي پیر عاقل شاه د بیکورو شو کسانو واپسې کې د دریو لوی ستونزو په اړه مشال لري ته ویل
صرف یو جوړه کې کپړو کې د کلی د کورن راوتی دي چې د لاسې نو د کورونا مسله دا چې آیا زمونږ کورونا وران دي ویجار دي او کارو دي بل مسله بدوي چې هغه سامانونو د کورونا پاتې وي چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وي کاغا بنوي درېم خبره ده چې حل کلاشي نو مشکلات خو به خامخاوي حل تبا پوچانمي التبا چې کوټي نورې درې بوي او مطلب چې تنظیمي بوي نو هغه په مخه چې د کډوال لاسینو هغه با چې پښتونوب باندې ډېر زیات مسله وي
د حکومت لخوا په دې رستو کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره به مرسته کیږي خو پیر عاقل شاه وایي چې تر ټولو لوی مسله د روزګار ده ځکه چې تر ډېرې مودې پورې به په دغه سیمو کې کرفیو وي او وسوم په رزمک سپین وام شوا او د تخیلو کې تر هفتو پورې کرفیو وي دغه سیمه یو بل مشر ملک غلام وایي کډوال په ډېرو مشکلاتو کې خپل کورونو ته ستنېږي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې خاص انتظامات وکړي ملک غلام زیاته کړه
سیمه پروژه چې مونږ ته د باندې کوامي دار نه راغلي دي چې مې پیسې مونږ ته راځي اته په دې خال باندې صحیح خرشي د کورونا تغاشي او دې خال ته کیس کیس پیسې نه نه پیسې ورکو چې خلک د خپل روزمره ژوندۍ په سر کو او کچېره دا څنګه وکړه د خلک په لوی په تکلیف لوی مسلې سره وي او د خلک په لوی په لوی مصیبت کې دي حالته د مار کوټونو نه سي وي دي او سکولونو ته بشي وي دي او روډونو ته بشي وي دي او د کورونا نه سي وي دي پر هغه بمباروي کې بالکل هغه داتې کانه وټوله سره اوران دي
د کډوالو د واپسي په اړه په دې رستو کې د پولیټیکل انتظامی او د فو چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو سره جرګه کړې وو او مشرانو ته ویلي وو چې د واپسي په صورت کې به د سیمې امن ذمہواری د مقامی خلکو وي په دې اړه مقامی خبريال صفدر حیات داول وایي چې د فوج لخوا د سیمې امن ذمہواری مشرانو ته د سپارلو مسله اوس هم موجوده ده او باید د کډوالو ستنېدو نه وړاندې دا مسله حل کړل شي د زیاته کړه
فوج الته د اپریشن وشو یا روان د مونږ کورونه پر خودل بیا هیڅ قسم جواب نه جوړیږي چې مونږ الته خپل علاقې ذمہ داری والو په دې چې الته الریډي چې فوج موجود وي نو مطلب دا دی چې دا د حکومت کار دی زمونږ د لپاره امن را کول مونږ هم په امن کې ساتل او حکومت هم امن کې ساتل دا زمونږ کار نه دی او دا یو هغه پکې راغلی دا مسله چې آیا دا خلک واپس کیږي د ذمہواری دا واخلي که دغه شان ته فوج بلته موجود وي
ملخوا ځینې کډوال په دې خبره هم اندېښمن دي چې د کډوالو واپسې وروسته به وسلوال او سخت دریځه بیا په دغه ځایونو کې فعال شي خو قبایلي مشر پیر عاقل شاه وایي چې د پخوا په شان حالات به نه وي
انشاء الله اوس په نورې دا مسله ځکه نه راځي چې اوس په لکه حال کې پنځه ډېر زیات تکلیف تیر شو او مخکې په حالات کې کتلې نه یو دا حالات چې فرق ولیدل نو یقینا چې بیا به داسې غلطۍ نه کوي او امید لرم چې هغه کوم خلک مخکې زمونږ د خپلې علاقې هلته کوم خلک هغه به هم داسې مسالې نه جوړوي انشاءالله چې امن به هلته وي امن به هلته راځي چې حکومت د عوامو سره نرمي کوي
د حکومت لخوا د کډوالو ماشومانو ته د تعلیم او سکولونو کې د داخلو د دعوو په اړه د شمالي وزیرستان مشران وای چې د کډوالۍ ژوند کې یي ماشومان تعلیم نه به برخې پاتې شول خو د واپسې په صورت کې دی حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم په څنګه کې خپل ژمنې سرته ورسوي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 15,000 او 1,380 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان د کورنی صورتحال او د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو د ستنولو په اړه د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې غونډه شوې ده. د جمعې په ورځ ناوخته شوې دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او له هغه ځایه د بیکوره شو خلکو د ستنولو په اړه هم بحث شوې ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې اړه نور حال راکوي.
د پوسټ مطبوعاتي څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د جمعې په مازیګر پینډی کې پوځي سر دفتر کې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې د ملک د داخلي او خارجي صورتحال په شمول د افغانستان سره د پاکستان د سکیورټي او د قبایلی سیمو د بیکور شوی خلکو د واپسي په چارو غور وشو. خبر پانی زیاتوي په دې موخه جنرال راحیل شریف د ترهګرو پر ضد د جنگ جاری ساتلو هدایت وکړو او وی ویل چې د ترهګرو د ختمون پورې به دغه روان وی. خبر پانه وای جنرال راحیل شریف زیاته کړه چې د بیکور شو خلکو په عزت د واپسې لپاره به د مرکزی او صوبایي حکومتونو سره په ګډه یو غوره کړنلار جوړوي چې دارنګ په سم ډول د دوی واپسي وشي. کله چې مشال ریډیو د کور کمانډرانو د غونډې او د کې د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره د اقداماتو په حق له د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه وې معلومی دا چې
خلک به مرحله وار چې کومه علاقه یې کلیر دي او کم خلق دا گارنٹی ورکای یا کم زی کی د چتر اگرو دو واپس راتلو سه امکان نوی نو غلا کو ته به خلق وړاندې زی او د نورو ته بروست دی نو دا به مرحله وار کیږي او دا غوی دو واپس راتګ دو پر تخکاری چې افغانستان سره د دوی په دې باره کې یو قسم لا خیالات او یو شوی دی چې نه به د دوی خاور استعمالیږي نه دا غوی خبره د پاکستان خلاف استعمالیږي. نو معلومی کی دا چې د دوړو ملکونو مطمئنس کې چې کم تناو کم خندان او غل شوی دی او یو
بل تھا مخ پوڑان دے تک تیار دی. همداشان مشال ریډیو چی پدی اړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قامی کمیټي د جنرال سیکرټری ملک غلام خان نو پختل نو هغه وی چی دا د پوز لخوا ډیر د ستاینې وړ ګام دی باید چی دا فیصله زر تر زر عمل کړي.
جنرال صاحب دا د اصل خبره کړی دوی چې د وزیرستان خان خپل لا کیتا پر امن طریقې سره دی ویل چې میرا لا بالکل کلیر شوی دو او په چار دوغو چې د دې پر د ایجاد تنظیم کو چالتا د خلک کورونا ډنګ شوی دی بمبار په سوای دی او حالت نرا مارکیټینا ډنګ شوی دی کولینا ډنګ شوی دی امیر نرا تعلیمی لا سره امیر تعلیمی ادارې ټول ورانه دي په چار دو چې تلا دې تنظیم کو دې نه دی خلک سره داسې موضوعات کو دې ته خاص تنظیم کو دې پر د ناتو وزیرستان بالکل یو داسې وړي کې ګوند کمیټې جوړا کو چې مخلص خلک وي دا حال تر ورشي سروې وکړه دا لکه چې کومه لکه کې کورونا ورانه شوی دی دا نو تاسو وګورئ نو هغه نه بعد خلک سره ملي دا داسې وکړه چې ولټا روزمره زندگی دې پټی کوي شي.
د ذکر د چې لدی وړاندې وزیر اعظم نواز شریف او د سفران وفاقی وزیر هم دا ویلی دی چې حکومت د بیکور شوی خلکو د زر واپسې لپاره کوټلې اقدامات کوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ دغه تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان میرانچا او میرعلي خاصدار وای پولیټیکل انتظامیه ورنه د 2 میاشتنه تنخواګانې بندي کړې دي او د کډوالې جون کې هم دغه پیسو باندې گزاره روانه و چې اوس د مشکل سره مخامخ شوې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر یو څو خاصدارانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د یوای بکاخیل کډوالو کېم کې ورنه ډیوټي غوښته چې هلته بیا امنیتي ځواکونو ته قبول نول. دوی وایي د کالونو نه دوی د خپلې خاورې امنیت ساتلو په سر دغه نوکری کوي او واپس چې ستانه شي نو وزیرستان کې به بیا هم ورته خپلې ذمهداری په ګوته شي. صوبېدار داود وایي د 2 میاشتو نه ورنه تنخواګانې بند شوې او خپلو ډیوټیانو ته هر وخت تیار دي.
داغا دوی میاشتی شی چې امیر دی میران شا تحصیل او دی میرلی تحصیل تنخی چې کیما دکان امیر نه بند کړی دی په دا لیول یې بند کړی دی چې تاسو لس لس خصدار چې کیما دکان باقی خیلی کیم تا تاسو ورولا شئ بیا یو ورخو لس لس کسان خصدور ورولا شل باقی خیلی کیم تا خوازی چې کیما دکان ایغه آرمی ارمن کل وی چې میر صدا قبل قبول نه دی میر نه کیا کړی دی نه کرای میر پلاریا کړی دی میر کړی دی او د کړل د پر امیر تا یوری ای میر تا خصدارای چې رو کړی دی دا په خپل خورا دی میران شاه په خورا رو کړی دی چې کل یا میر واپس په لوشي او میر راځی کای نه کرای کړی دی او کی وی یا
صوبیدار ممتاز وای په دغه نوکرۍ باندې گزاره کوي او تنخوا نه میلاوېدو په صورت کې د مشکل سره مخ دی
زمیر خصدوري غوښتي وي په ځکه لار ولې به کېده کینتا بیا پاز نه پرشول یو باوجود نه تنخوا نه بند کړلې زمیر غریب خلک ته بیا امیر د جنسې دا طریقه د غونې ته بدلونه چې څه تر یو تای شي حکومت یو تای سره کو بیا امیر د یونین هم ځای دا تنمیه دا قابلیت دا بل بس دا زمای دا سوړون دا بنینی دا کوټینا دا 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 میر پاتشی کی دا غالي دونه غونډه خونه راسي سره خو دې یو کوري خو واګینه بوزه ور کو پام د خو شمار نشي په دغه تن خاف بلاس کوم واري کاری دو
عبدالمامد وای په محدود وسایل یې گزاره ده او انتظامیه نه غوښتنه کوي چې ورته خپل تنخواګان ورکړي
دا خلک ډېر په تکلیف شه دي کنه دا ډېر محدود وسایل لري او بل طرف دا تکلیف چې مانه تنخې منخې ځان چې دا ټرچر کول نه دی په چار کنه میش دا غ ریکوست کی پولیټیکل انتظامیه ته چې دا نه ټرچر کوي کنه پی ایم سره دا لاوز هکړای او چې بالکل د نزاوې څخه سم کټینګ نکو میش دا یو چې دا دوغله پالیسی دا ختمه شي کنه خصدور ډېر غریبه طبقه دو خصدور په دیشه په سیدی ګړد دی تنخې مطالبه کو د تنخې نه ملويږي
کلامو چې په دې اړه پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو دوی او دغه خصادار یې بکاخیل کډوالو کیم باندې په ډیوټی لګولی ول چې ډیوټیانو کې کوتاهی په سر یې ورنه تنخواګانې بند کړې او نور خصادارو ته خپلې پوره تنخواګانې ملاو شوې دي دوی او پولیټیکل انتظامیه به دوی لپاره سهل راو باسي نمیران شاه او میرعلی خصادار وای په خوانه خپل دندې په خاتوګه تر سره کړې او نن کډوالۍ کې دي لہذا چې کله هم خپل سیمو ته واپس شي نو هر وخت خپل ذمہ‌داری تر سره کولو ته تیار دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ په اسلام آباد کې د احتساب یو عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چینمن آصف علي زرداری په دوه نورو مقدمو کې بری کړی دی په نوموړي تور و چې د پیپلز ګوند واکمنۍ پر وخت حکومت کې په ځینو سوداګانو کې کمیشن اخیستی و په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار یاز موسی خیل راکوي
د جمعې پر ورځ ماسپخین احتساب عدالت جج محمد بشیر په وړاندې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په ضد د مقدمو اوریدنه وشوه. دې دوران د آصف علي زرداری وکیل فاروق اچ نایک عدالت ته درخواست ورکو چې په ایر وای ګولډ او ارسس ټریکټر په مقدمو کې نور ټول ملزمان بری شوي او یوازې د ده موکل چې هغه وخت د پاکستان صدرونو د استثناء په وجه د ده په ضد مقدمه ولاړه وه خو د ثبوتونو د نشوالي په وجه باید چې دی هم بری کړی شي. د ده موقفو چې د مرکزي زمانو په ضد مقدمه ختم شي نو بیا د شریک ملزم په ضد مقدمه چلول د قانون په ضد دی. د احتساب بیرو وکیل د فاروق نایک د درخواست مخالفت وکړو خو وروستو عدالت دغه درخواست منظور کو او آصف علي زرداری په ذکر شوی دوه مقدمو کې بری کو. د پیپلز پارټۍ لخوا د عدالت په فیصله د خوشحالۍ څرګندونه وشوه او دا یې د حق فتح وبلله. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند یو غړي او د قومي اسمبلی پخوانی ممبر خانزاده خان وینا وه
ځواني په دې جیل کې تیره کړې ده او چېرته نه صداقت کړی دی او نه تللی دی هېڅ نه سو په خپلو کې څه فیصلې کړي دي نو ټیک دی چې هغه چې سړی دومره همدا چې جیل کې همدا کیسونه وو نو په کار کې هغه چې ورته سزاګانې اورول شوې وي. دا یو خبره ډېره کلیئر ده چې کیسونه چې چا جوړ کړي وو نواز شریف وخت هغه ټولو ته معلوم دی. نو زما خو پوره یقین دی چې انشاءالله دې کې هم بری شي او دې نور کې هم بری
شي. عدالتونو ته د وړاندې کېدو د پیپلز پارټۍ رویه او د احتساب عدالت د فیصلې په هکله کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او استاد محب وزیر نه تاسو کو نو دوی
په دې کې شک نشته چې پیپل پارټي هغه واحد پارټي ده چې د عدالتونو د لاسا د هغه منتخب وزیر اعظم په پانسي هم شوی او ورسره نااهل شوی هم دي. اقتدار په دوران کې دوی عدالتونو ته تللي دي، هغه سیستم ته مخامخ شوی دي او دا روایت یقینا د جمهوریت لپاره ډېر خوندور دی، ځکه چې هغه کې هیڅوک هم د قانون نه بلاتر نشي کېدی. بله خبره پکې دا ده چې د عدالتونو چې کوم تقدس دی هغه هم ورسره بحال کېدی شي.
د یادونې ده چې په آصف علي زرداري تور و چې کله د کال 1980 په لسیزه کې په ملک کې د پیپلز پارټي حکومت و، نو هغه وخت د سرو زرو په درآمد کولو او روس سره د ټریکټرو په یو سودا کې کمیشن اغستی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د ملګرو ملتونو په مرسته را بلل شوی یو دستوره کې له پاکستاني حکومت غوښتنه شوې چې په راتلونکو ټاکنو کې د ووټ اچولو او نتیجې اعلان کولو لپاره له نوې ټکنالوژۍ کار واخیستل شي. په پیښور کې شوې د دې غونډې کډوالو وویل چې حکومت د دې لپاره د الیکشن کمیشن کارکوونکي او عام ولس ته پوهه ورکړي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ڈی پی له اړخه رابلل شوې دغه دستوره کې د پاکستان حکومت او د انتخاباتو کمیشن نه غوښتنه وشوه چې د درغلو نه پاک او شفاف ټاکنو لپاره ضروري ده چې راتلونکو ټاکنو کې د اوټ جوړولو، رای اچولو او نتیجې اعلان کولو لپاره د ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ په استعمال موضوع رابلل شوې. دغه دستوره کې د پوهنتون استاد زانو، دا مدنی ټولنو استادو، خبریالانو او سیاسي خلکو ګډون وکړو. دا پیښور پوهنتون د پاکستان سټډي څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام اوویل چې دا پاکستان موجوده سیاسي شخړه هم په تیر ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو له اړخه په یو بل د ټګې او درغلې تورونه دي، او کچرې راتلونکو ټاکنو کې د الیکشن پروسس اصلاحاتو سره سره د بایومیټرک سیستم او نوې ټکنالوژي استعمال وشي، نو د سیاسي ګوندونو اړخه په یو بل د تورونو دغه روایت په صحه پوری کم شي.
پاکستان تر اوسه پوری د انتخابی نظام کې د ټکنالوژي د استعمال نه واقف نه دی. ان هندستان کې بعض ریاستونو کې باقاعده ووټنګ مشین په ذریعہ سره بایومیټرک طریقې سره غي ووټ اچي. نو صحیح خبره ده چې څومره وخت مخکې زی او ترقی کیږي، نو د ټکنالوژي استعمال ډیر زیات ضروری دی.
دا د سوري ګډونوال په دغه یو خبره متفق وو چې اوټ جوړولو، اچولو او بیا نتیجې اعلان کولو کې د جدید ټکنالوژي نه کار واخیستل شي. خو بیا په پاکستان کې او په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې خلک د بایومیټرک سیستم لاندې اوټ اچولو باندې پوهه دي، او نه د الیکشن کمیشن چارواکي او پولینګ ایجنټ دغه نظام او ټکنالوژي سره بلد دي. د ډیموکراسي رپورټینګ انټرنیشنل یو چارواکي خلفان خټک وویل پکار ده چې راتلونکو ټاکنو کې د لاس او مشین په ذریعہ اوټ اچولو او تصدیق کولو طریقہ استعمال کړی شي.
او د دې ضرورت نه چې مونږ مکمل بایومیټرک باندې ای وی ایم باندې مونږ چکو مدار لای وکړو او بلټ پیپر مکمل ختم کړو، نه دوه ځونه ټ سیم ټایم مونږ استعمال وای شو.
دا شان د یو ان ڈی پی سره کارکونکي یحیا بختیار اوایل چې تیر ټاکنو کې د اوټونو شمیرې او ریزلټ جمع کولو مشيني طریقہ کامیاب و، خو بیا د بایومیټرک سیستم لاندې ځینې مشینان خو بیخي بے فائدې یو یا د هغه پیژندلو کې ډیر وخت لګېدو. د اوایل پکار دا چې راتلونکو ټاکنو لپاره جدید ټکنالوژي استعمال شي.
هغه کې ډېر پرابلمز داسې راغلو چې د ټول نغټ خبر دا چې ډېر ټایم کنزیومینګ په ویریفیکیشن کې، نو ویریفیکیشن چې تم امپریشن کله هغه باغستو، نو سم ټایمز هغه به انګلز به چینج کول، نو چرته یو ځای کې به فکس شونه بیا به هغه ویریفای شو. ځکه نو اول یو کس وي چې دا نه ویریفای کیږي، بیا یو پنځم انټر پس وي چې ټیک شو ویریفای شو.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت او پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې دا مقامی حکومتونو ټاکنې د بایومیټرک سیستم په ذریعہ کولو اعلان کړو، خو بیا وروستو د ځینې وجوهاتو په سبب د دغه نظام لاندې الیکشن کولو نه وروستو شو، او اوس یې د را روان کال د اپریل میاشت کې د لوکل باډیز ټاکنو ژمنه کړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور. د مشال مرکه.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
د مشال رادیو د ماسپخین درې نیمه بجې شوې لن خبرونه ل اسرار الله مومن نور
د تعلیم مبارزې ملل یوسف په ټول پښتنو غکړه چې د خپل ماشومانو تعلیم ته په خاص توګه زیاته پاملرنه وکړي. دا څرګندونه ملل یوسف د جمعې په مخام د ناروې په وسلو خر کې له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي لکه لګا څلور مشکوک وسلوال یو وزیلو د ترګري یو لوی منسوبې ناکامه کړي. خبری ایجنسی سټیټ پریس د زموږ لپاره نامه ده یو مشر پولیس چارواکي لخوا خبر ورکوي چې څلور مشکوک وسلوال د مرکزی پنجاب په مظفرګړ کې وجل شوی دی. نوموړی وایي له دې وروسته پولیسو د وجل شو کسانو په پټن ځایونو د چاپو پر مهال په لسګونو لاسي بمونه راکړنچري او څلور پټکس جکړې ترلاسه کړې دي. د شنګای همکارۍ او سازمان د ګډو هیوادونو د ورځنۍ سرمشریز سبا له د کازاکستان په سرخار اسلانه کې شروع کیږي. د پاکستان د سرکاري ډلو مخې په غونډه کې د ګډون لپاره د تلونکي پاکستانی پلاوی مشري بر د هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. سرتاج عزیز به د غونډې په څنګ کې دوه اړخیز ملاقاتونه هم کوي. د پیښور پولیس وایي په دې ښار کې د داعش وسله والې ډلې هیڅ وجود نشته. د پیښور د پولیسو مشر اجاز خان له مشالو سره په خبرو کې ویل که څه هم د یادې وسله والې ډلې کوم ځای مشران مخته نه دي راغلي، خو دا په خبره بیا هم دوی د یادې ډلې د موجودۍ په اړه تحقیقات کوي. د کابل امنیه قومندانۍ تایید کړه چې د سترې محکمې د دارالانشا رئیس عتیق الله روفي نن د وسله والو په یو برید کې وژل شو. د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی مشر لوی ویل چې وسله والو نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د 15 امنیتي حوزې د دیوانې بیګي په سیمه کې پر نوموړي حمله وکړه.
لن خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې سترا له مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سروي. په دې پروګرام کې به تاسو د پښتو ډرامو فنکاری او ډایرکټر رکیه سجاد سره خبرې واورئ. لاغي وروسته جمهوریت خبرونه هم لرو چې پامیر ساحل یې وړاندې کوي. السلام علیکم او ستړی مشي. په سروي پروګرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. په نننی پروګرام کې زموږ سره رکیه سجاد ملمنه ده. رکیه د پښتنو ډرامو فنکاره ده چې د 2003 راهیسې د فن په میدان کې قدم ایښی دی. رکیه په یو شمېر پښتو ډرامو کې کار کړی چې مشهور پکې آدم خان درخانه، مور اوس پسې چل کیږي او بچ پکې وایا شامل دي. د دې نه علاوه رکیه د پښتو ډرامو ډایرکټر هم ده او ایډیټینګ هم کوي. رکیه د پښتو 1 ټی وی چینل سره پروډوسر هم پاتې شوې ده. رکیه تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه سستا ډیره مهرباني چې تاسو موږ دونه ټایم راکو ملي عزت راکو. الله هم کامیاب لره.
ډیره مهرباني رکیه. مهرباني خو موږ تاسو نه ادا کوو چې تاسو موږ له وخت راکو. نو نن به په دې پروګرام کې تاسو ژوند او تاسو د کار په حق لا خبرې ریکو. نو پوښتنه شروع کوم.
جی بالکل. ولا
رکیا سنگھ، اول خوب اوریدونکو ته دا وایو چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟
موږ هم په خور 400 سیمې سره تعلق
کې. او بیا لکه تعلیم هم تاسو په 400 کې حاصل کړی دی او بیا کله تاسو د فن میدان ته راغلی؟
لسم په دغه کې کړی دی په 400 کې.
ها ها.
هغه نه پز دی موږ په خور ته شپ شو کې دا کله حالات کو تاسو خپل هم پته راځي دینو لپاره، خاص کر د پښتنو په دې سیمه کې ډېر مشکلات راځي. تاسو سره سم پورې چې دینو ما هم دلته دې خبر کې خپل تعلیم حاصل کو.
نو تاسو د مشکلات یادونه وکړه کنه، لکه ولې 400 کې او بیا په پیښور کې حالات کې څه فرق وو تاسو لپاره؟ تاسو ساسانتیا محسوس کړه چې کله تاسو شفټ شوه پیښور ته؟
خو ځان خبره دا ده کنه چې زموږ پښتنو په سیمه کې د جنکو تعلیم تر لږ داسې سپک نظر کوي. موږ بیا خپله په خبر سایت ته راغلو.
ستاسو د کور والو سپورټ وو؟
او بالکل. ما سره د مور او پلار سپورټ وو، ځکه خو بس هغه زما په وجه باندې زموږ د خاندان سایت لکه د مور خاندان هم چې کوم وو، د پلار خاندان وو، ټول موږ نه لکه لاس واغستو چې تاسو به دې جنه باندې تعلیم کوي. او ستا خو جنه کې دي او کله نه بس دې سکول ته بیا به یونیورسټي وي او کالج وي، نو بس یا به دا تعلیم کوي یا به تاسو موږ سره ښه بده پرېږدي.
صحیح.
په دې وجه باندې بیا زما مور او پلار ما سره سپورټ وکړو او بس په ډمرور دلته کې خبر سایت ته راغلو.
کله نه تاسو بیا ډرامو کې کار شروع کو؟ لکه اکټینګ تاسو دا اول نه شوق وو، کو دا څنګه سکی سوا؟
بس شوق ہوتا ہوا ہے جیسے کہ اسکول کے اوپر کالج کے وہ بہت زیادہ ڈرامے کو لے فنکشن کے بس یا 2008 نما سٹارٹ ہوا بس تو شو بستا رہا لما
شو بستا انو سنگا غا واقعہ بیان ہے لشے لک سنگا سے آڈیشن ما ورکو سے کنا سے اتفاق وہ کو سے موقع ملا اس ونو دا سنگا ممکن شو چھتا شو بستا رہ لے
شو بستا دوبارا تک دا سو چھ پ کالج کے ماسٹر یو جمع مل گئے ہوا اگا وا تو ڈرامو کے اگلی کار کو لو
صحیح
ابھی ماں تویل یور زل راجا چلا شو ویل اس پر جب میرا ایکٹنگ مو گورے ڈرامو دا لائف بمو گوری جو سارا لالم نو اگا تک دا اگا ڈرامی دی کم ڈائریکٹر ہو نہ جناس تو ماں توی تے ڈرامو کے کار کے ماں ہوتا سی تو کو نہ ول ماں تے لاول نہ سل دے کار کو ماں بس مال دے خپل ایڈریس را کو ماں تے زلا شے سبا وی تاس دے ڈرامو کے کار در کما
صحیح
جلا ماں تے جس بہ یور ڈرامو کے مال کا جمع مو رو پتہ پتہ نہ وا ماں تقریبا دو ڈرامو کے ماں مور اپلا نہ پٹکار کرے اوہی تلا پتہ نہ کھول کے آ نہیں ہر شیڈی علی تپت ہو لگے چتا کا چتا کو ڈرامو کے راغلی یہ جما شو کو سر پہ جما ڈرامو کی کار شروع ہو
نسنگ یری دے نہ چدا ڈرامے بانیر کی گیز کچ دا ہمت واڑی کنا
ساز کے کو یری دے ما کو پتی بانے خوشحال ہو مچی دم کلو سائڈ تے دیرو دا کے بلی نی اوہ اگے کیا کا ڈرامہ چوا پخیبر بانے نی ارو او پتی بانے خوشحال ہو مچی کلو سائڈ تے کے بل نو صرف دا ٹی ٹی ہو
صحیح نہ سنگا خبر شو چھ کلا نیر شچا دس بل چا نہ خبر شو کو خپل اولی دل
نہ نہ خپل ما ور خپل او ویل
خا خا تا سو خپل ویل نو سو شروع کی س دا وی س ر دی عمل
نو شروع کی مور کو می دیر لگا ساده خزر او پلار می جدول لگا تا کو سشر او جے مون خاندان والا بس وی داخل بس وی چ دل پٹرامو کی کار کیو بس تا کو میو بس شو والا کنا بل دا کو کین کو کی خزر کار نہ کی ٹیچنگ نہ کی تا شو گنے چ بس یو مکتبہ دا کی ذکر کوما خدا سماج یا تر شو کہ وہ اگا ایڈیٹنگ سرو ڈائریکشن سرو مطلب کہ ما ایک ٹینڈی کم کرے رے
نو سنگا دا ایڈیٹنگ او ڈائریکشن بیا تاسو دے دا پارس تربیت واغستو کو نہ رو روم چکار کو نو غی سرم خپل استکړو
نو تربیت خو می اغست ری دی زیات تر کریډیټ چي نو غز ما از بن چي دے سجا تور غی ته دی سری دې شو به سترال نو بس بیا اغي ز ڈراما جوړم به ڈراما غی سرم او کا ادب خان در خان ہے دا په خیبر باندې چری دے روان بس اغي بس بیا غی سرم ایڈیٹنگ کو بیا ڈرامو سره کې دا کول ایکټنگ باندې کولو کې برابر میز دگولو کوشش می داو بیا بھی وی چې ته کوشش وکړې ته ډایریکشن طرف ته راشي نو بس هغه یو احسان جنما چې په ما باندې بیا دوه ډرامې دا غي ډایریکشن په ما کو چې هغه یو په خیبر باندې چریدا لیوا تل پلالی پوری ته شمشاد ټلویزیون د پاره ما یو ډراما کړې وا انتها د ډایریکټر هیواد د پاره مې کړې وا افغانستان چینل اغي د پاره ما کړې وا پنچر आवाज وچې شلشي
تاسو خاون چې دی اغي تاسو ته رهنمایي وکړه تاسو ته هر څو خودل هغه جنہ کې چې دا غوي په دې لار کې د رهنمایي سن وینو د سپا او کتل شنو په پښتني سیمو کې بیا د سیس خاص تربیتی مرکزونه نشته کنه چې څوک ډایریکشنز دکی یا اکټینګ نو بیا هغه جنہ کې بیا غوي ته سب مشکلات کې دي شي
مشکلات خو ورته وی دا خو ظاهره خبره ده چې بیا دا ایک ټیم خو زموږ خلک دی شوبې ته ډېر سپک ګوري کنه زموږ خلک دی خلکو ته وی دا ډمان دي په دې وجه باندې زیات تر لږ مشکلات یو خاص کر جنہ کوتا یا خو هغه جنہ کې چې دین او هغه کورونه پری دي د شوق د لاسا یا ځان مړ کی یا خودکشي وږي
لکه هغه خلک چې دا مناسب الفاظ استعمالی کنه نو غوی ته به تاسو په جواب کې سو وایي چې دا معززه شوبه دا کو څنګه دی کې نور خلکو ته راتلل پکار دی او کنه تاسو به سو وایي دا غوی په جواب کې
ولې نه موست ویلکم دا غلطه شوبه خو نه ده یا ما خو تاسو ته مخکې مویل کنه چې په جنکې چې دی هغه په بینکونو کې کار کوي هغه ټیچنګ هم کوي کوم خلک چې دی شوبې ته سپک ګوري کنه نو زه خو یم اول دی چې کومې خبرې کوي نو اول دی راشي او دی ګوري حالات دی ګوري څنګه ماحول یو هغه ګوري هله دی هغه خبرې کوي 15 کاله ما سجا سره په دې شوبې کې کار وکړو نو پر دې چې موږ وادو شو
صحیح رکه یس تاسو سره خبرې کوو ډېر یو اوریدونکو دی هغه توار ورک چې هغه تاسو نه پوښتنه لري السلام علیکم
ملی ها هوری سلامونه درته کوم عمران ملنګ در سره ما د خپل کور مینا ملی ها خور پښتنه هم ور نه دادا لکه مخ کی چې کوم درامې کې درامې د کې دلی لکه مو وکټل کنا هغه کې ډیر فن رنگ وکنا او د پښتو فلمونه او درامې د کې دي دینه حل ډیر ناراض دي چې ته دا په څه نظر باندې ګوري
دوی وی کنه لکه سوال هم دغه دي چې کو کتل شي نو یو شمیر مشهور پخوانی پښتو درامې دي لکه زبنمونه یاد کم دي خو نمونه یاد نه کټی ټی وی بل ډیوا مشالونه ناموس اسمان ستړي مشي لکه هغه داسې دغه دي چې کردارونه او دغه تر اوسه پورې یاد دي کنه نمونه نو تاسو څه فکر کوئ دوی وی چې اوسنۍ ډرامو کې او پخوانی ډرامو کې ډیر فرق دی هغه شانتي خوند پکې نشته نو د دې څه وجه ده
زیات خو زم مزاسی ډیټیل سره زم به سم ویلای کنه چې شو به زه خپل په خطا سپتا ده خو د دې ټول دغه چې دې دو اغا سی دی طرف ته دی نن سبا چې د ماحول خراب شوی دی کنه او ډرامې لکه د سو ګوري نه نو دی د خیبر د چینل ډرامو تم دی اون پاغه نظر ګوري نن سبا چې کوم سیریز روان دي
نو تاسو څه فکر کوئ دا سی ډی ډرامې چې دی نو دا د پښتني ټولنه سم عکاسي کوي او کنه دغه فلمونه او ډرامو په خوانی قدرونه تاسو نقصان نه
نظر کې خو
صحیح تاسو سوچ نه کوي چې دا اصلي پښتني کلچر دی نو پخوانی ډرامې تاسو څه سوچ کوي پخوانی خېوی ډرامې کردار ادا کی
فیوچر
کے داسی قسم ڈرامے اوریدون کو دیکھ مشکلات لرے تاسو چی معیاری ڈرامے جوڑی شی
بالکل مشکلات خو وی نن سبا حالات چې کم روان دي په خبر دی کړه په خبر نه بهر دی نو په دې حالت کې ډرامو خلکو د لپاره لږ مشکلات وی خو بیا هم زموږ کوشش کوي چې ان شاء الله دې کتون کو ته او ریډن کو ته خو هغه ډرامي خامخ کو چی او میسج ور لور کو پکې چې څه څه زړه کړی چې کوم چې زموږ کل سر روان دی
صحیح
اوس باندې موږ کوئی ټکی ډرامو کا په خیبر باندې باندې ان شاء الله او به ګوري کتون کې چې د سی ډی په ډرامه کې او په دې عام ډرامو کې د چینل په ډرامو کې څه فرق دی چینل باقی کرنے گوری جدی راموتم اما سی ڈی پہ نظر والی گوری چنن سبا پر سی ڈی کی سر آوان دی سبا ماحول ہم خراب تو مدغ سی ڈی زلا سے خراب دے
رکیہ بیا اوری دن کی ٹیلی فون کرے دے اگوی توار ورکو چی تاس نس تپوس گئی السلام علیکم
محمیل بیٹو رائی پر منا منی افور سادا اور تی خود سلام کاؤن اختانا خمی دا رنگ میں کانا کا اسمال شاید سر ڈرمی کڑی خاندائی سنگی تم کی دائی کانا اسمال شاید سر ڈرمی کڑی دا کڑی خاندائی سنگی چوری بیٹ رمانو یہ کولی لکس تری کولی بیشوا کا خاندائی بنا ورد لکس سنگی
مشکلات خوب چاہیے یو سینئر آرٹسٹ ہے اور بلاس برس آرٹسٹ سر کار کول خام خام مشکلات کیوں خاندہ کو بزے کرا لے جی بر خاندہ کار کول سیٹ بانے بچ سونا موجود ہو کہنا نوول بم خا خندل کر بم چی اگر یاد ہو لو نوول بم خو او خندل بے بم ڈائریکٹر سے تبھی جیسا بس اس سے کیمرہ آئیں گا
رکیہ تا سو یو تعلیم یافتہ فنکار اور ڈائریکٹر ہے کنا نو تعلیم دا فنکاران ولا پر سمر ضروری دی او تا سو تے سس پ فنی میدان کے سے گٹر رسولے دا
نو فری میدان کې ما ته دا ګټه روړ زول چې ما تقریبا یو درې میاشتې خو ما ایز اے پروڈیوسر پښتون سره کار وکړو
پروڈیوسر اتا سو پاتې شو
خبر ما ته آفر کړې دی اوس شمشاد سره موږ دوه کال کار کړې دی جی او په ایکټینګ د پاره خو په دې باندې تعلیم ضروري چې کم از کم سکرپټ پر اورې شي
صحیح یو اوریدونکو ټلیفون کړې دی هغه ته وار ورکو
زما مخه جميله سمالي وزیرستان د تخیل څنګه نور نکړه چې د دې سمره عمر ده کاری سمره کول سمره
سمرا کاری کڑی دے ڈیرا ڈیرا منن رکیہ دوی خوستا سو دو مر بارہ کے تپوس کئی خو آغا خلق وی چی دا جینے نبا دو مر تپوس نکے سبا وایا تاسو
جینکے اس زبا زڑی زڑی وی آغی خبال ام سین نکھائی گنا خوزا کو سری عمر بدلتا ہوں زبا دیش کال عمر دے
سی سی
ماشومان دی
دارا تو اے ستاسو کم ڈراما یا کم کار دا سی دے چی ستاسو زرت نیز دے دے او تاسو پی فخر کوے
دا اس ما پا کوئی تاکی یو ڈراما ہوں کا بدلون دی لکوال چی دینو آقا پا عبداللہ شاہ حساس دے او ڈاریکٹر چی دینو سریع تور دے
سی
دا دا زمون بلی تاریم دا ایڈوکیشن بانی یو ڈراما دا اگر کسی کم کریکٹر ما کرے دے کنانو انشاءاللہ زمان امید دے چی کتون کی باغت دیر زیاد خوخ چی زکا چی آقا مو پا دیو دا غبان دے چی پا یو کلی کی یو جنے دا آقا پا پلار بانی پلار ور بانی سبق ہوئی باندھے اگر بانے تعلیم ہو یو ڈاکٹر ایشی اگر پاگ حالات کی سنگ اسکول رہی سنگ کالج تھی بھی اگر ڈاکٹر ایشی
سکم قسم رول خوقی گی مزاحیہ رول کو سنجیدہ رول
سوال زبردست ہو جمع زیادہ تر سیڈ سیریس رول
نو جڑا او دا سس جون تنیز دے یا چکم سیڈ تاسو یاد کرنو دا خو لگ سخت نوی لکاغ سی بیا تاسو لکاغ دی خو یو اوریدون کی دا مزایی رول تا پوسو کو کنا چی تاسو او خاندے نو جڑا را وصل خوزو سوچ کم نورم سخت کاری نو بیا سنگا کغی تاسو
نہ سخت کرنی اصل کی تاسو چې هغه لیلا کو ګورې کنه او تاسو هغه کې لږ ورخښ یا کریکټر کی تاسو نو خپل بیسسی جو خپل بجړا دل دې دي هغه کې بیا د نه ته جړا ضرورت دی نه پکې نور څه ضرورت دی اتوماتیکلی به تاسو لبیا
رکیه د پروگرام وخت د سر ته رسیږي بس په خیره کې ستاسو د خوا اوریدونکو ته پیغام
پیغام بس دغه ورکوم چې بس تل خوشاله اوسي جنگ جګړې دې پلیز اخیره کې بس تاسو یو څو شعر وې بس د توري یو غانه ده هله به د سیالې شو چې کور زمونږ یو شي چې یو مونږ غرې شي چې شکور زمونږ یو شي لایک کبیل ویلیو خدایونی کو بچی یو مونږ څومره دی ویلیو
ډیر ښه ډیره مهرباني رکیه ساسو سره خبرو ډیر خوند کو
دا مشال ریڈیو دا
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ڈی روانو نو په پیښور کې څه حالې ځلې روانې وي د زده کوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول له زندانی کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطنه شول د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو په پاکستان کې د ځوانانو د زده کوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خپرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی تاسو په تیرو دوو خپرونو کې واوریدل چې له 1970 زیږیز لسیزې راهیسې د جنرال ضیاء الحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله په تیر خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاء الحق د زمانې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ڈی په اړه معلومات ترکړل دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي اوریدونکو ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یوه روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی د 1980 زیږیز لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و ډاکټر تقی وایي د ده کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي و او نیکه یې خدای خدمتګار پاتې شوی و
زما خو اصلي سیاست سره ورته د سره اله چې زما کورنۍ زیاتر خلک ان ڈی پی کیو نیشنل ډیموکراټک پارټي کې مامدان او مشران ټول او نیکه مې خدای خدمتګار او نو یو د سواتورې په سلسله خو چې ما به پاکستان ایئر فورس کالج پی ایف سکول کې مې سبق وایم نو 85-86 کې ایم آر ڈی موومنٹ و نو هغه ٹائم کې بینظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر کافی کول ریسائز شو نو اے این پی جوړې دا هغه ٹائم کې 86 کې نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا وروسته چې یونیورسيټي داخل شوم 87 کې نو هغه ٹائم کې څو سټوډنټ راغلی شو او ما ډی ایس ایف والو سره ډېر خپل تعلقات چون کې موږ د اے این پی هغه ډله چې کوم لیفټ سټاف غنل کېدل مترقی ګروپ چې هغه سره ډېر خپل تعلق نو پښتون سن فدریشن او ڈی ایس ایف سره دوړو
دا محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالۍ تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل نو ما سره ما ملګری او خکل افضل بنگش غالبا خورای یارو نو مونږ بلدا چې چل بګو چې مونږ د ایم آر ڈی پوسټانه په کالج کې په ولګول نو اکثر بل کالج تم وکمنان وغي سره دا فکر شو چې دا خوري ای پولیټیکل غونټه کې کالج د کارونه دلته سوک بیا به چرته این سی سی پریډ بو نو هغې کې مونږ به داسې نارې به ولګوې د ضیا برخلاف. نو هلته زمونږ په کالج کې د سیاسي اکټیویټیز ډېر اجازت نه و، هغې سخت داغے باندې نیوکه کې را. بیا 86 اپریل کې ونیزو بی بی پاکستان ته رااله، نو فعالیتونه ډېر کافی شروع شو. زیاتر دوه درې مقامات هغه معلوم مناسب، یا په کنینګم پارک چې اوس ورته جنا پارک ویل کېږي، هغه کې تفخانه کې او بیا سوکارن سکوئر، دا اکثر جلسې جلوس به دې ځای نه به شروع کېدل. ګورنر هاوس وغیرہ پورې ډېر جلسې داسې دي چې وزیر خان خپرل دي کول. ایم آر ڈی جلسه په پېښور کې 86 کې راغلی شو، ډېر زبردست جلسه وه کې تقریبا تمام مشران د ایم آر ڈی راغلي.
ډاکټر محمد تقی وايي په 1988 زیږدیز کال کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر میا افتخار حسین وو. دا د عوامي نشل ګوند زده کوونکو تنظیم وو چې ډاکټر تقی هم غړی وو.
هغه ټایم کې د پښتون ریشن کونسل ممبر هم مخال دی 86 کې غالبا د پی ایس ایف چیرمن میاس افتخار حسین او چې د ان پی ایم پی جن سیکرټری دی هغه مشر د پی ایس ایف. دا زموږ تعلق د پیپلز فرنٹ فیډریشن سره هم ښه پاتې شوی دی. موږ نه خو سینیئر وو، خو د ایم آر ڈی مبارزو کې د پیپلز فرنٹ فیډریشن هم ډېر رول دی، د پښتون فرنٹ فیډریشن ډېر رول پاتې شوی دی، او ملي پښتونخوا کې پی ایس او پښتونخوا فرنٹ اورګنایزیشن چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تړون لرلو، دا هم ډېر زیات رول پاتې شوی دی.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ڈی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د ایم آر ڈی ورځو کې، بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل خپل د پېښور خار او قمر عباس، عدنان ګل او سید یوب شاه، اعظم افرید د سټوډنټانو کې به ډیر لوی مبارزه کړې دي، او زموږ ګډه خمیا صاحب، افتخار حسین، سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دی په لاس کې، ډیموکراتیک سټوډنټ فیډریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان، د یار حسین او اوس د وکیلانو صدر وغیرہ هم دی، هغه سیف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین او قمر عباس خو بار بار بندی خانو ته وګرځولو، هغه باندې خو بدل حق ذاتی توګه باندې د هغه ټارچر د انټرست اخیستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پېښور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخه ونیسي.
ټونټانو باندې هر قسم لاټي چارج، ټیر ګیس، چې کوم هڅکندې د حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوځول. بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسيټي کیمپس کې د پولیس پوسټونه جوړ شو، یو پورا تانه جوړ شو. ان مخ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړی، بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ. او مخ کې په شاور یونیورسيټي ټاون تانه نه بدل کنټرول کېده، او ما خیال دی 86 خوښه په یونیورسيټي کې دنه د پولیس سو دا غیر برخلاف هم ډېر احتجاج. بیا د سوجي دا صرف د طلبه تنظیمونو جګړه نه واده کې، د شاور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن مشرانو هم د سوو تلکو پروفیسور صاحب اقبال حسین تاجک هغه به ګایډنس کولو په سیاسي مشرانو کې، لطیف لالا، لطیف افریدی، هغه یو بالکل داسې لارښود و زمونږ چې هغې سره به مونږ تعلق ساتلو. سرفراز محمود لالا هغه ټایم کې ژوندی و، هغه به پېښور ته اکثر راتلل، نو سټي سرکل وغیرہ خبرې هغه سره هم کېدې. افراز سیاب خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې و، هغه چې رالل زما خیال دی دا لیټ 88 89 په دور کې، خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی.
اوردونکو تاسو په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانه کې په پاکستان کې نه یوازې د زده کوونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول، بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول، ورباندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستان په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وایي په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به پټ ګرځیدل. دا د خبره هغه وخت د بي اس او زیاتره غړي له پاکستان ووتل او ډیری یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې وس زیاتره پاکستان ته ستان شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلندم را روان دي، هغه وخت ډیر سلیکټډ دی د لیستو چې د دې خلاف ګورنمنت ډیر غټه پالیسي او most of the BSO leadership was underground. بیا BSO هغه استعمال دور کې یو ډیر غټه کردار ادا کوي، ډیر تعلیمي اخته، شایسته، سنجیده ځوانان دي. دوی ته روانه کې افغانستان ته او بیا سوویت یونین ته نن سبا هم موږ ګورو چې ډېر غټ کیپ چې دی بلوچ ټرانسفورمیشن غا واپس راغلی دی. د دې سم چې دی هغه په نوکریان کې دی، سم انټلیکچولي کار کوي یا سم پولیټیکلی کار کوي، لیکن بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن ابول سټوډنټ ارګنایزیشن نسبت کې ډیورینګ ماشاءالله ټایم یولک ماشاءالله ټایم ډېر استبدادي او ډېر زیاتیان سیر سویا.
محمد علي تالپور په پاکستان کې د سیاسي چارو او د بلوچستانو د چارو پوه دی. د په 1970 زیږیز لسیزه کې د بلوچستانو د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ یې د سند په حیدرآباد کې میشتوه. تالپور وایي دی هم د بندیزونو له کبله له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داؤد حکومت بیا داؤد فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي، بیا د ثور انقلاب راغی، بیا خلکانو بلوچستان ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه. اول مشته په زابل ولایت کې وسیمه کړې و چې هلته ووسی. مشته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبل راکولې. مشته تر درو کلونو په زابل کې اوسېدو، بیا مجاهدینو هلته خپل حالي ځلې زیات کړې. بلوچستان ته به خواړه هم نسور سول کې دای او خلک د علاج لپاره هم نسوتللای. بیا مشته حکومت لار برابر کړه. مش شاوخوا واړه زړه ټول 2000 بلوچستان وو. مشته چکونه واسول او بیا مش هلمند ته ولاړ.
محمد علي تالپور وایي دبا په هلمند کې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه.
هلمند میں پھر ہم کوئی تقریبا 10 سال رہے.
مرشاو خلاص کاله د هلمند لشکرګا له هوایي اډې سره وسیدو. هلته به هم خوړه کول خوشوند سخت. ما بل څلور کلونه ولې تر څلويشت کلونه پوری بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه. ل خپل سیاسي زمواريو علاوه به ما د بلوچستانو علاج هم کاوه. د واګان به مې ورکولې یا به مې نسخه ورته لیکلې. هغه به شرط تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به ل خپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده.
واه پر هلمند کې چې ریفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی
دا هلمند کډوالو په پندغالی یا کیم کې نه خو ټلیفون وو، نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې اوسېدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې وه. په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده. کلونه وروسته به د هغوی څه خبر راته.
د پیپل سټوډنټس فیډریشن پخوانی غړی اغه وسیم دا مهال په ډنمارک کې اوسي او یو وړوکی کاروبار لري. دی وایي د دورو راغنوید د ضیاءالحق په وخت کې زنداني شو او بیا ورباندې ډیر تشدد وشو. د ده په خبره دی هم دوه ځلې زندان ته ولاړ، خو بیا وروسته لیبیا ته او تر هغې وروسته افغانستان ته جلا وطن شو.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو باری جیل میں گیا ہوں.
دی وایي په بنیادی ډول زه په پاکستان کې یوازې دوه ځلې زنداني شوی یم. یو ځل په 1999 زیږیز کال کې د ذوالفقار علي بھوٹو د مړینې د څلوېختې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم، نو گرفتار شوم او زنداني شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا تر هغې وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر مهال گرفتار شوم. بس تر هغې وروسته پولیسو ونه نیولم. کنه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او کنه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتیدم. هغه وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته په کتو د لیبیا د کرنل قذافی حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې وه.
د لیبین ګورنمنت تھی انہوں نے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر.
دی وایي د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو. په پاکستان کې دی ته د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافی د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعه په ډلو کې به موږ برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلوالې جګړې تربیت مهم ترلاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز
وي. هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا وروسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټ وو چې د پاکستان واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورټ جوړول نه شو، نو ځکه افغانستان ته واوخت، ځکه چې هلته د ذوالفقار علي بھوٹو زوی او د هغه تنظیم فعال وو.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دیوائی دے ذوالفقار علی بھٹو زوی میر مرتضی بھٹو پا افغانستان کے وہ ٹول کسان بچے لے پاکستان جلا وطن کیدل ہغوی پا افغانستان کے پناہ اخستا. زنے کسان دے مرتضی بھٹو پا وسلوال ڈلا کے شامل شول. دہا گے ڈلی نوم اول پی ایل اے وہ بیا نوم ال ذوالفقار شو. زنے کسان بتر سے وقت پا افغانستان کے پات کیدل او بیا با غربی ہی وادون تا د سیاسی پناہ اخستو پ مخ ورغلل. دا د 1971 زیگز کال د پایل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورت نشو جوړیدای، نو د هوایی ډګر لاره نشوم تللی. نو زما هڅه وه چې وتښتم، ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورت نه بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د جنرال ضیاء الحق مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو څه ډول مبارزه وکړه او بیا له کوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو واوریدل چې د هغه وخت ډیری فعالان په جلاوطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. په راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د ایم آر ډی د ځوانانو زندانی کېدو، تشدد او وژنو، جلاوطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکې اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه
جمهوریت